بدي أرى التفصيل. نورياس نوري أوروي
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوي چې عمومي قمندانه یې دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د پنځو لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پای ټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و، د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوي او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشار الاسد چې د ایران له کلک ملاتړه برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشار الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو بوده خبرونه کی یونسکو رباب ده افغانستان ده فرهنگی میراث په توګه و پیشنده ورانده بجز زیاد تر کرد. د کندهار تاریخی بازار سرپوش بازار رغاونه خوړی
تاریخی بازار دی دا او ځینې ځایونو چې موږ تاسو ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت د شوالي باید توجه وسي.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی.
403 کال شروع کیده تر هغه نو اوس دی ورځ پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300 نه زیات سیلانیان رفت آمد کړي.
د ډرامې پاړه به واوري او په دې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلی یم.
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږه داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 4 یعنی 13/4 پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو ښخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. دی پیړی دا وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خدا سشکری چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور عدم توره چندنی رباب دې موه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بله لنډۍ کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه خوړی. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1323 تر 1329 کلونو پورې امیر و. بیا له 1324 تر 1328 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسؤلیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅې وکړي او د دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړښت له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کنداري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوان وبدلو په برخه کې مهارت لري، خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د 1355 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای:
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د هغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دي تاسو موږ لاسن اغلاس دروغور راځي دی او جری دی، هغه جری او جامه ته وقف شوی دی او زموږ خو د خانی لري هغه دکانو په لاس په خوانی خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړي دي، ځینې ماجر شوی دي او مدد پاتې دی. څه
سره له دې چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وایي:
دلته رخچینه ولونګي وو، صدرې وو، بوټ پرنسي بوټونه دا شاخ خرڅیږي، مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستانی نه وې یوه دانه په ټول سرپوش کې نه و دلته د ټول افغانستان خلک راځي څلور دېرش ولایت دي در ولایت خلک یو غړی په دلې پیسه خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د پیسه ده
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې خلک راشي دغه سلانیان راشي دغه خارجي ملکانو سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي خامه خجه بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی نو ډیر منوال لري داسمه کاروبار او داسمه شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړی سی دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سی لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سی وي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسی او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودی لپاره لا زیات رول ولوبوي
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځین ځایونو چې مشتا اوس ورته ګورم هغه وړ ځایونه تخریب کیږي نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې د ټینګار وکي ترمیم شي د خلکو د خواڅخه د حکومت د خواڅخه د زموږ تاریخي ځایونه دي باید ما په ځول نشي
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مې مبارک جامع موقعیت لري د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریف راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د جری مبارکي ویشته هم راوړ دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کې شودل سو ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغه جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړ کړي و د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ څو د عایداتو لاري د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي ورسره دغه جامع د مې مبارک جامع په نوم مشهور سبه
پراپور کې مو واوریدل چې د کندهار شار سرپوش بازار جنې برخې تخریب شي بي دي او کوونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای په سوران شي له همدې شاره یو بل څه خبر لرو د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي تاریخي ځایونه د وی ټولنې د تاریخ کلتور او هویت څرګندونه کوي د تاریخي آثار رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي دا اثر نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي بلکې د خلکو لپاره دند هم رامنځته کوي په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي یو مخلک سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټیکټ نه اخلي لکه نورستان ته چې خلک روان دي د نورستان چارواکي وایي چې سش کال دغه ولایت ته پلوکونو کورنۍ او بهرني سیلانیان ورغلي دي دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو ته آسانتیاوی چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي تفصیل په دې راپور کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای په روان المریس کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړ غرونو رڼو بهیدونکو سندونو او نورو طبي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورنۍ او بهرني سیلانیان ورغلي دي د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واکلاند باختر اجانس ته وویل
څارل سوا دریم کال شروع کید تر هغه نو وس دی ورځې پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفت آمد کړي دي په هغه کې د یو نیم لکو او شاو سیلانیان د هغه تختر او د وړو کې اختر پورزو کې راغلي دي او د نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 50 پوری موټر راتلي ورسته وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي دي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لارې او خپل په پارون کې یو شمیر هټولونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا چې وته لس هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو هغه معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنی او بهرنی ګرځندویان ورځي، او که وسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي.
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وس د دې خلک راماد کې د دې لپاره کار وشي نورم. نو زه مطمئن یم د اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتورۍ په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کره کتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتورۍ د وخت ډرامو چې مونتلی وو. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رونسانس دور ته د ډرامې زرین دور وایي، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمې پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره نو طبعا دا د ما د مسلک لومړی برخه ده. بیا دا ما بین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نسو د تاریخ او جغرافیا جوړ سی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یا خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامې خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینه هم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو که نوم اورېدلی، موږ هلته یو خپرونه درلوده. نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله، هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فضن تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې هم ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ یا داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی، چې زه تاسو ته شنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسني افغانستانه پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادی شي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېر توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل؟
نه، هم دې ته مې ډېره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډېره توجه عند لرغوني یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده، سوفوکلیز او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنې دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه د مخه، حتی د میلاد نه د مخه، تاسې پوهېږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي، هو دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې کلی مو د سرو زرو تاج ورکاو چا به چلملي درجه جایزه وګټل او دا شي لوس تقریبا نوی درامي د 1500 مخزي دی کال یعنی د نن نه داسه شاو خو د نیم زره کال د مخه چې د کوم درامي کلی او تقریبا د نوی درامو نه ډیر لس درامو د جایزه ګټل چې د سرو زرو تاج اخیسته ده نو ما هغه د دور درامو ته هم یو ځغلند نظر کړی شاو خو یو سفر کړی شاو خو می په غلی کړی او څنګه چې تاسو د شپاله سمې پیړی یادونه وکړه دا ډیر ښه پښتنه ځکه ده چې دا وخت کې د رنسانس دوره شروع شوې وه د رنسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینې په نوم دا هغه ډرامې وې چې د رنسانس په محل چې کله رنسانس بری ته رسیږي د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي نو د هومانیزم یا د رنسانس په وخت کې له هغه نه راپدې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کیږي چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله تاسې روم ته اشاره وکړه تاسې هند ته اشاره وکوله هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم لیکن بیرته کب تاریخي تسلسل مراد کو په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه مثلا ریالیزم ته توجه وشوه رومانتیزم ته توجه وشوه او نورو مکتبونو ته د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی
اولی نه هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کخل شوي دي او بیا وروسته د ریالیزم او په ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی بلې تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېتانیا پورې له برېتانیا نه نیولې تر هنده پورې ایټالیا پورې یونان پورې وبخې د یونان خو مې لا ویلې مصر پورې تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د یوې شلمې پیړۍ په شاوخوا کې د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ تقریبا دغه دوره په داستاني هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي فرضاً دلته ډرامه ده د ډرامې بیلابیل برخونه دي استیج ډرامه ده د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی خو د رادیو شته ده د رادیو ډرامه ده خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي همدغسې داستاني هنري ادبیاتو نورې برخې فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه دا ټول بیا تقریبا د داستاني هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه ولري موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د یو هغه نه هم استفاده کړې د ناول نه هم استفاده کړې هغه هم ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه چې ځینې ډرامې مې رادیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چې هم لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې هم اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده
سنګروال صاحب ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکې کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنه کې شې دي تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې
دا مسله راخسته ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول پیل ما دین دی نه کړی دی اول پیل می دین نه کړی دی چې په عنعنوي توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریک بڼه یعنی همدغه دا ته د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا لیکلی من ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولی شو د دې نه یو هغه جوړ کړو یو معاصر ناول دې جوړ کړو او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند بدې بړې څو د پتی خان بړې څو دا ډول کیسه یا طالب جان او ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیر بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم نثر باندې لیکلی دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا د تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یو یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده فرض زه تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې سیف ملوک بدرې جمال په سیزي او د پلار کې د سیمرغ بچیان چې د خامار تر غواخلان دي او د په نیندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغ چې یو لوی ګټه په وزري ور برسوي چې بچیانو ته غواخ ده نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمن یو ورځي دغه وخت کې بچیانو ته چغي وایي چې دغه آدمزات یالته پروت دی د موږ نه دی نو ویده دی په یو سوري لاندې دا سیپ ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی نو دا سیمرغ راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوې نه وایي چې زه خو بدرې جمال پسې راغلی یم نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزات یې او بدرې جمال خو پری ده ته څنګه نیولی شي وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مین شوی یم دا پیدا کوم خو لنډه درته وایم چې ډېر وخت یې تاسې د خپرونې ونینیسم دی په اوږه باندې کښېنئ په وزرو باندې کښېنئ دی وړي هماغه ډنډ کې چې هر سبۍ به بدرې جمال یې او شاه جماله چې دی د ترول لور به دی به لمبلې نو زه ته ویلی شي ته کولی شي دلته کوم ځای کې پټ شي کله چې هغو کالي وښکل لامبي ته کولی شي د هغو د پر په جامو باندې کښېني بیا نو الوتی نه شي بیا ته کولی شي خپل خواهش ومنې دغه وخت کې چې دی هلته پټېږي نو بدرې جمال او شاه جماله چې راځي دلته صاحب جمال هغه کوي په دې دن بګه د نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندي ادمي پال دی ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه د مخه مې چې نعمت الله استاذ وویلي او هغه درې نور شخصیتونه م ویلي تقریبا موږ په فولکلوریکه برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري د ډیر کار کړی دی همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو ناول ته راځو لنډې کیسې ته راځو بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی فرض په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلی لیکلې ده کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي لومړۍ ډرامه فرض مثال په پښتو کې چې چا لیکلې ده او څومره چې ما معلومات دي مخکې لدې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې زما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون له پامه تېر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی شم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامې خو ننګ یوسفزی هم ډېرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و، نه پوهېږم وکل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې. خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پېښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې دي عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله شاید 1930 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیو وي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده هغو لیکلې. او پس لږ نه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلې چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه یې کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي، فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلې هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکوم چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډیرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي، فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، دوجنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پانه، سره سنځله، د زمانې مور، درې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پېغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د راډیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښه، تاسو راډیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت راډیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغیرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د راډیو، اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا راډیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د راډیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او راډیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړۍ راډیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و، اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت می اونسو کولای چې ذهن ته میراشي فرزند آلتا دیتا ما اشاره کری چه پختو کمی درامی فرزند یوی نوم میرا تا پیاد دی منتر کنون باندی یوی دراما چه هم خبره کری یوی نه پلزگونی خبری کری دی اول را دیوی دراما دی پختو تی خبره سوی آغا هم خبره کری دا اندیا یو چش آغای ورطویلی
آل اندیا رادیو نو مطلب ده؟ آل اندیا رادیو نو مطلب ده؟
او بله بله دقی رادیو اول پختو درامی دی شروع کری دی دی پختو درامی دی اوروز تر غینا افغانستان تر آغیلی یا فرزان پختونخوا تر آغیلی من اول دراما دی پختو دی اندیا رادیو نو آوری دلی ده آموغوخ پری کری ما تحقیق کری هندوستان تا رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی هغه نوم یې ده دی بی اتم ټولګی فرزنده دی کې حاجی کامران او یو تعداد نور پکې کار کړی او دا مستیج کړی ده موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته رادیو نه راغلو تلویزیون ته په تلویزیون کې بیا خپرې کړي یو فلم ما لیکلی دی فلم یو سناریو مې لیکلی ده د یوې شپې ناوې په نوم باندې چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا د تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده یعنې دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي
له شغل سنگروال څخه مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
رنگ نا رنگ اخلی پپردی کی دیران پټ بدل لیلا د بنگلو شنګړي د غرور تک خلا شروبا بی ملنګ راشه د غرور تک خلا شروبا بی ملنګ راشه سیر گریوان تم یار تم آشنا شروع بابی